سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې لوري افغانانو سره د بشري مرستو لپاره یو سلاویا میلیون ډالر ترتیا لري او چانند می درويشتم په ټویټ کې وویل چې سګنی کال کې به 6.3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریت کې شپږ کسان وژل شوی دي. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک اټ ټي پی وسلوال فعال دی او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پوخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندی ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر 8 نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوو اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن بلل شوی دی. او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین پر درینو دپنو پتروسکو زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې 40 توغندي ویشتلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنګرونو او د خلکو د استوګنی پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 8 هوایی حمله کړي دي او نوي توپونه ویشتلی دي. بلخوا د اوکراین پولی ته څیرمه د روسي د بلګروت ښاروالي ویلي چې پر یو دولتي ودانۍ او دو شخصي کورونو د درون حمله شوې دي، خو والي زیاتوي چې درون ویشتل شوی او په حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی. د راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا، تور ټکی او دینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. دا چې دغه ناروغۍ ولې په افغانستان کې ډېرې شوې وړاندې په راپور کې ویل شوی. هل اخوا بیا په د افغانستان په لویدیس کې خلک وو د کوکنارو په ځای باندې سبزیانې کرلې دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 1 کیلو اخیستلې یو من، اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې پورې د افغاني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. چې ولې د دې تفصیل به هم درته ولرو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا، تور ټوخي او ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغیو د خپرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د امید زهرمن لور.
کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کی.
زیات لري ولسوالۍ ده نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نکابت په ساحه کې نو په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نه سرته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیاوی نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته چې ورسی د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیکستا نه سړکستا دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مرزان پیرسی یا کندهار ته وړو یا کښنخوت ته وړو بدلته ژوندې پر دې باندې کم نه کلینیکستا نه مکتبستا.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا تورې ټوخلې او ډینکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3,900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 50.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړ شوي داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی کڅه په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې خو د 1,212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1,212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قولې یو تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د یو چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د هند په هنتونونو لسګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی دی چې دوی ته باید ویزی ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2,500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي دي او د هند حکومت ویزی نه دی ورکړي. تفصیل د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2,500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک 2 اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلي محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2,500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټډ پریس ته ویلي
وی هوپ دټ انډیا وډ اوپن مکه لمندو چهن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزی ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. مک څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزی د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستان یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کې د کولتن دره کې د روغتیایي چارو ترسره کیدونکو موسسې د موټر چپ کېدو پیښه کې شپږ ډاکټران زوبل شوي دي. تفصیل د سیمې نه د رهولان وری په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سې شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکي مؤسسي یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسي ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوی دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تروسه پورې نو سیتامو ته هم نه دی انتقال شوی، چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم داسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سرکونو خرابوالی ښودلی او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لري پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او آر سی ډي موسسي ګرځند روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم د غلطه یو بل موټر چپه شوی. د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کفر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وز به هم په غونډي پاکستان کې د هغه افغان لوبغاړي ژوند در سره شریک کړو چې حال تخپل ورزشي فعالیتونه مخې ته وړي.
مادر جان کلر جانم بودن در اول اسکلنه ارزو احمدی چې په افغانستان کې د جنونو او خزو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللی، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کال کې چې اغلې احمدی ورزش کوي. کولمړی وکال کې تکواندو کړي او پورستیو اتو کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبي اول شي سیالي کړي. ارزو د نورو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رسمي ورزشونو ته لیواله شو.
د ورزش سره زما مینه هغه وخت پیدا شو چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنی دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالي کوي. نو زما مینه هم له ورزش سره پیدا شو او مې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رښتیا مخته یوسم.
ارزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنۍ ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنۍ سیالي مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې وه او دا سیالي د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وې. له څلورو سیالانو سره مې سیالي درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
د افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو اتو کلونو کې لشپیتو تر اویا ورزشي سیالۍ تر سره کړي چې له دې شمیر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
لټول هغه سیالي چې تر اوسه مې تر سره کړي یو د سرو زرو کمربند، یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې لس مسلکي سیالۍ تر سره کړي چې په هغو کې مې هم درې کمربند، پنځه جامونه او یو مډال ګټلی. نور ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ له سیالیو دي.
ارزو لخپل ورزشی فعالیتونو بیلا بیلی خاطری او کیسی لدی او لدی کیسو یوی مکتا هم وکڑا.
شپکالا مخ کمی لخپل سیالی سر سیالی در نودا لومی من ملک رو طولو حتا ولم او در سیالی پا محل چوبا چوبتی آشوان نو پتی وقت کمی یوی ملکری شپیلی وکڑ ده غیل شپیلی سر مهم سیالی و دارا ولا زکا فکر می وکڑ چلو با پایتا ورسیده او لوب تاش پیلی وکڑ. نو په دې وخت کې مې روزون کې راغی او زه یې په چپېډه ووهلم او راته وویل چې تر څو چې لوبڅه لوبه نه وي درولي خپل سر لوبه مداروم.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي او یو ډېر شمیر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلی وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخړب نکړي او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی یو ورځ به ځان ورته رسوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې هیڅوک نشنیولی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلي خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د چیرونو د ډلې غړیو ماته وویل چې شمیر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅ کله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مے په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د مے په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن وو، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري ځکه پر ده لګېدلې تورونه ډیر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالی اوبدل د افغانستان لرغونی سند دی که څه هم ښایي خورا سختي، خو یو شمیر افغان په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې پوره کوي. وربشو نرګس مومند چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد باز میرفت چه رقم قالینچه بافتد چه رقم خیلی لذت میبردم و خوش میشد
د نیمروز ولایت اوسیدون کې 15 کلنه نسرین چې د اوو ماشومان مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو چې واده شوه خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
فامیل خسرمه خوشوم زنای ورامه اونه قالین باف بدن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لورو ښځو به هم جوړولې. بیا خوښې مې را زده کړل. بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر دوو کلو ما پوره زده کړل. بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته. بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم. چراغ روشن میکردم، پیش چراغ ما قالینه میبافت.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده خواښې به یې د لورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه
ول تنور دیګ او دیګدان و د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ورباندې اخیستی. همدا چای شیرینی و رومي شیان به مو پرې کېدل.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونو یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک بود، کوزهګل بود، یک رقم از دور امره تارای گوتک بود.
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزهګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله. هغه به ډېره قیمته وه، د هغه باف سخت و. نورې لاتي قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ. بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطری پاړه وای.
خاطری عالی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خطانایی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه مثلا
علی خاطر می داوه چاولین زل چې ما قالینچه جوړ کړه. هر ورځ به مې چې قالینچه څلور یا پنځه ګوتې مخته کېده، بیا به مې خوښي راتله. نورو ته به یې ویل وګوره د نیمروزۍ ښځه چې هېڅ یې قالینه جوړول نه وزده، اوس وګورئ څنګه چین لري، څنګه قیچي. په همدې خبرو زه ډېره خوشحاله کېدم. ځان سره به مې ویل ما هېڅ نه وزده او اوس دومره ښې قالینې جوړوم. اوله قالینچه ته ډېره خوشحاله وم. ما په هغه کې 300 افغانۍ ګټه وکړه. هغه پیسو ته ډېره خوشحاله وم. لومړی ځل و چې خپل د لاس د زحمت پیسې مې ګټلې وې.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاربار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشئی توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشئی توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. رښتینی صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشئی توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بنډی دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا په افغانی باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نشاره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې پنجبایي میوان ډنډ او ارغنداب کې پر نوې جریب ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بطلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اړه خبرونه اول موضوع ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو ته هله کو چی زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولیدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هله کو جسمنګ ماشونه زر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني وي زمنګ غږ ته لولپور چارواکو رسوي. څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکې هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وهی او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغه خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنگ راغلی یو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو په اړه کې کوم. دغه د روشان اریبا دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه تشکر.
اشرف نوال د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقامات ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو مقامات د غوښتنه ده چې د ایران سره کومه لانجه د وګ سر لري. نو دغه لانجه دي د خبرو لاري ورسره حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لاري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي د دې نه پر